السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو د سندرو خبرونه ته ځانګړې شوې. دا پروګرام وروسته راځي. لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې په افغانستان کې د یخنۍ بې ساري څپې لږ تر لږه 14 تنه وژلي او زرګونه څاروي یې له منځه وړي. دا چې د یخنۍ له دغې څپې نه څنګه انسانان ځان وژغوري، موږ له یو متخصص ډاکټر سره په دې خپرونه کې مرکه هم درته لرو، خو په سر کې د دې ساعت وروستي خبرونه اورو. د پاملرنې یا کیر موسسې ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخه کې ځنډول شوي فعالیتونه له سره پیلوي. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه کارونه وروسته تر دې پیلوي چې د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت لازم ډاډ ورکړ. دغه موسسې ویلي دوی ته د طالبانو لخوا ډاډ ورکړل شوی چې خزینه کارکونکي له کوم محدودیت پرته په خوندي ډول د ټولنې د ملاتړ چارو ته دوام ورکولی شي. د پاملرنې او د ماشومانو د ژغورنې موسسو په ګډون یو شمیر خیریه بنسټونو وروسته تر هغه افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې طالبانو د دوی خزینه کارکونکي له دندو منع کړي. د ماشومانو د ژغورنې کمیټې هم ویلي دوی ته د خزینه همکارانو د کار د دوام ډاډ ورکړل شوی او بیرته خپل فعالیتونه پیلوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په کابل کې د ولسی جرګې د پخوانی غړي مرسل نبی زاده د وژنې لقبل بوګنیدلې د دغه خبره د ملګرو ملتونو د ویان مرستيال استيفاني ترامبلي کړی ده. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې کاغلي ګوترش د دغه پیښې په تړاو د بیړنۍ یو هر اړخیز او رڼو چیړنو غوښتنه کړې او ویلي دي عاملانو سره یې باید حساب کتاب وشي. وسلوالو کسانو د یکشنبه په ورځ سهار مرسل نبی زاده او د هغې یو ساتونکي په کابل کې د خپل کور دننه ووژل. تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو دا کار د ناقانونه وسلوالو کار بللی او ویلي دي چې په اړه یې لا د دوی پلټنې روانې دي. د اوکراین په مرکزي ښار دنیپرو کې د روسیې د میزایل برید د قربانیانو شمیر نږدې 40 ته پورته شو. چارواکو ویلي چې د دغه پیښې په وژل شوو کسانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د راپورونو له مخې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي چې څلور یې ماشومان دي. د شنبې ورځې دغه برید پر یوې 9-پوړیزه ودانۍ وشو چې یوه برخه یې ونړېده. بریتانیا ویلي چې د ایران له کمزوري او منځوي شوي حکومت سره به د علي رضا اکبري د اعدام په خاطر حساب کتاب وشي. لندن د اکبري اعدام یو بېرحمانه او بوګنوونکی عمل بللی دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون د ایران واکمنو ته په خطاب کې وویل نړیوال تاسو ته ګوري او له تاسو سره به د ایران زړور خلک چې هغوی ځپۍ حساب کتاب وکړي. د ایران د دفاع پخوانی وزیر یو شپېته کلن اکبري چې د ایران او بریتانیا دوه ګونی تابعیت درلود لندن ته د جاسوسۍ په تور اعدام شو. د هغه اعدام ته د یو سیاسي اقدام په سترګه کتل کیږي او د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو نړیوالو ډلو لخوا غندل شوی. تهران د اکبري اعدام د شنبې په ورځ اعلان کړ خو ویې نه ویل چې هغه څه وخت اعدام شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي مخکې له دې چې د د هیواد پارلمان په ناټو کې د سویډن او فنلند د غړیتوب طرحه تایید کړي، دا دوه هیوادونه باید هغه 130 کسان چې انقرې ترستان بللی دي ترکیه ته وسپاري. سویډن او فنلند تیر کال په ناټو کې د عضویت غوښتنه وکړه، خو د دوی غوښتنه باید د ناټو ټول 130 غړي تایید کړي. او وروسته له دې چې استرالیا له افغانستان سره د کرکټ د لوبو لړۍ لغوه کړه، د افغانستان کرکټ بورډ هڅې پیل کړي چې افغان لوبډله ورته لوبلړۍ پر روانه مارچ میاشت کې له پاکستان سره ترسره کړي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله جان پکتیانی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف په متحده عربي اماراتو کې د نورو هیوادونو د کرکټ بورډ د مشرانو ترڅنګ د پاکستان د کرکټ بورډ له مشر سره هم خبرې کوي. اوریدونکو کولای شئ چې د ازادي رادیو دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولې. د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. تاسو ته یو ښه خبر او ښه زیری دا لرو چې سر له سبا زموږ خبرونه نږدې څلوري ساعته کیږي. تاسو به د شپې لخوا هم وکولای شئ چې په منځنیو 1290 څپو د ازادي رادیو خبرونه واورئ. د ورځې لخوا به زمونږ خبرونه په لاندو څپو د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو دوام ولري. اوس هم راځو د دغه خبرونه د خبري برخې د سر موضوع ته. په افغانستان کې د یخنۍ څپې لزګونه کسان او سلګونه څاروي وجلی دي. د طالبانو حکومت یو برخه مالی او ځانی زیانونه تاییدوي، خو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ له کبله د ژمي په موسم کې امکانات خورا کم دي، څارونکي باور لري چې د زیانونو اصلي کچه ښایي تر ډېر لوړه وي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې مرستندویو ټولنو لا پخوا په افغانستان کې د هوا د سړېدو په اړه خبرداری ورکړی و، اوس د سړې څپې له کبله د انساني او مالي زیانونو تازه راپورونه رارسېدلي دي. د طالبانو حکومت یوه برخه انساني او مالي زیانونه تاییدوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت د سرپرست وزارت د خطر د کمولو او وقایي رئیس ملا جانان سایق بېګا رسنیو ته په یوه ویډیوي پیغام کې وویل:
د هوا پیژندلې ریاست ته وړاندوینې له مخې په راتلونکو څو ورځو کې د واورو او بارانونو امکان شته. په ډېرې خواشنۍ سره په هیواد کې د دغه واورې او یخنۍ له امله په بادغیس، فاریاب، نیمروز، غزنی ولایتونو کې 14 کسان شهیدان شوي او له 2000 تر 2000 پورې څاروي هم تلف شوي دي.
د ښاغلي سایق له څرګندونو وروسته کورنیو رسنیو د جوزجان ولایت د اقشې ولسوالۍ په کوهستانات سیمه کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دوو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. همدارز د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس پرون د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې د سړو له کبله د یوې ښځې او دریو ماشومانو د مړینې خبر ورکړ. بختر پرون په نیمروز ولایت کې هم د څه باندې 2500 څارویو د لمینځه تلو خبر ورکړ. اژانس د نیمروز د کرنې او مالدارۍ د رئیس لقوله ویلي دي چې دا څاروي په تیرې یوونې کې د یخنۍ او سختو بادونو له کبله مړ شوي دي. پر ټولنیزو شبکو هم د هیواد له بیلابیلو سیمو د یخنۍ له کبله د ماشومانو او زړو په ګډون د زیانګالو خلکو د مړینو او ناروغیو خبرونه رارسیږي. څارونکي او له هغې ډلې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز مشره پلوشه حسن وایي چې د زیانګالو افغانانو زیانونه ښایي د رسمي ارقامو پرتله زیات وي.
په افغانستان کې بشري وضعیت په مراتبو له هغه څه نه راپور ورکول کیږي، باید نور هم خرابي، ځکه چې همیشه بشري مرستې د سیاسي مسایلو تاثیر لاندې راځي. له وی خوانه ډېر سوړ ژمی، له بلې خوانه بیروزګاري، د طالبانو سخت دریځي پالیسیانې او د بنوللي ټولنې بندیزونه په ټولو کې د خلکو وضعیت خرابوي. په اوسني حالت کې له هر څه نه زیاتر خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو فعالیتونه درې اونۍ مخکې وروسته له هغه راکم شول چې د طالبانو حکومت د روغتیا او تغذیې له برخو پرته په نورو چارو کې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو او کورنیو غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. خو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا سیف د چلډرن پرون اعلان وکړ چې د خپلو ښځینه کارکوونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له چارواکو د پوره ډاډ له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل ځینې فعالیتونه بیا پیل کړي دي. د مرستندویو ټولنو یوه کوچنۍ برخه د روغتیا او تغذیه په برخو کې خلکو ته بشري مرستې رسوي. د ډیری مرستندویو ټولنو چارې چې افغانانو ته د ژوند ژغورنې مرستې رسوي له هم د طالبانو د محدودیت له کبله ځندېدلې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې سړې هوا په افغانستان کې لږ تر لږه 14 تنه وژلي او سلګونه څاروي هم له منځه وړي دي. دا چې څنګه له سړې هوا ځان وساتو او که چیرته سفر کوو کوم تدابیر په پام کې ونیسو، همدا پوښتنه مې د داخله مریضیو له متخصص ډاکټر فضل احمد زینه د مرکې په پیل کې کړې.
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي، خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي، په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي. نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي. نو خصوصا دغه د طرق تنفسي امراض یا د طرق تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډېر زیات رامنځته کیږي. یا دا چې څوک د پخوانه د تروخ تنفسي مزمنه التهابي افات ولري، یا دا چې د تروخ تنفسي په مجرا کې تزیق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي او برانش لاسما ده، یو د هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده. بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د خواص سره کاغی خوبی جواب روی که دی بلش سره مخامل سی نو هاگ رگونه چی دی بدن پا ما قسمت که قرار لدی او دوامدار اغا ارگان دی اخ هوا سره پا تماس که پاتی سی اغا رگونه تقبوز که وی دی وین جریان ال تکمیگی اغا که چیه تا پا خدا اول سره بیرت تداوی نسی او بیرت دا اغا دی رگونه پرپیوژن یا دا رگونه تقبوز خنسی نو هاگ دا چی اغا ارگان بیا نیکروز برخی و بالاخره گانگرین تزی کل چی گانگرین تلار پا دی مانا چی دی اماغ برخی انساج و حجرات مری نو پا نتیجه که دا اغا شخص بیا دی اماغ قسمت باید تبابت نظر قطع سی که بخواوی بخواه خطه که که کلاش وی لاز بیا باید قطع سی.
بله او دکتر سیب دی افغانستان پلر و پرتو سیمو که چی هوا هم دیر یخ دا واوری هم شوی دی دکتر تا هم لاسترس های او چه ستونزمند دی چه توصیه که وی کورانه یو تا که چیر تی دی کورانه غری مثلا دغس ستونز سر مخکیگی خصوصا ماشومان دی باند مستهی که یا مثلا یو چیر تی سفر که وی باند پاتکیگی یخ هوا سر مخکیگی چه و که باید دوی؟
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرې ته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسی وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغسې یو مشکل سره مخامخ سي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر عجل خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي.
ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
تقریبا تر منفي 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ استاذو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کېږي نو په دې صورت کې زموږ استاذو وجود چې دا یو ثابته د درجه د حرارت لري چې هغه 10 سانتي ګرید ده. څومره چې دغه زموږ استاذو بدن کله چې ونشي کولی دا خپله د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې استاذ د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله د دغو ټولو امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسپکټور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کېږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي حتی د هغوی نه ژوند واخلي.
ډاکټر فضل احمد زای وو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
وسام به وزل افغانانو ته یو خبر هغه دا چې د پاملرنې یا کیر موسسه ویلي چې په افغانستان کې د روغتیا او تغذیه په برخه کې زندول شوی فعالیتونه لسره پیلوي. په همدې حال کې سیف د چلډرن هم ویلي چې په افغانستان کې خپل چارې بیرته پیلوي. په دې اړه خبر زموږ په ویب سایټ کې په تفصیل سره لوستلی شي. راځو د سندرو پروګرام ته خو وروستی راپور رااخلو. د امریکا د جګپوړو چارواکو د افغانستان د پرزیدلي دولت د ولسي جرګې د غړي مرسل نبیزاده وژنه غندلې ده. میرمن نبیزاده د پخواني نظام د ولسي جرګې لومړنۍ غړې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته وژل کېږي. په دې اړه دا راپور واورئ. ورپسې د سندرو خپرونه مه هېروئ.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د پرزیدلي جمهوری نظام د ولسی جرګې د وروستۍ دورې د غړي مرسل نبیزاده د وژل کېدو له کبله د هغې له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړې. ښاغلي ویست بیګا پر ټویټر په یو بیان کې میرمن نبیزاده یو زړوره میرمن وبلله چې د خپلو خلکو لپاره یې په زړورتیا سره غږ اوچتاوه او زیاته یې کړه چې افغانان د هغې پر مړینه خواشینی دي. د ویست بیان زیاتوي چې افغانانو خپله مدافع او یوه نمونه میرمن له لاسه ورکړه. د امریکا ځانګړي استازي د دې قضیې په اړه د جدي تحقیقاتو او د قتل د عاملانو د پیژندنې غوښتنه وکړه. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دفیرې کارن دکر چې له دوهې څخه کار کوي د مرسل نبیزاده مړینه یوه خواشینوونکې ضایعه وبلله او وی غندله. میرمن دکر د نوموړي د کورنۍ له غړو سره د خواخوږۍ تر څنګ هیله څرګنده کړې چې دوی به عدالت ته لاسرسی ولري او د دې قتل له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. په عین حال کې د اروپایي پارلمان غړې هانا نیومن دا وژنه غندلې ده. میرمن نیومن چې د جرمني د زرغونه ګوند غړې ده پر ټویټر لیکلی چې میرمن نبیزاده د شپې په تیاره کې وژل شوې خو طالبان پر رڼا ورځ د جنسیتي تبعیض واکمني پیل کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم دا پیښه غندلې ده. امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې چې تېره شپه د دې سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی پر خپل ټویټر خپور کړ، د میرمن نبیزاده د قتل په اړه د سمدستي تحقیقاتو غوښتنه کړې او ویلي دي دا وژنه د افغانستان د ترینګلي امنیت او د ښځو د ناوړه حالت ښکارندوی کوي.